سلامون ستړي مشي په افغانستان کې شپږ بجې شوې د خبری مجله زفرشته صحاک د شفیع عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کومه په سر کې خبرونه د راپورونو لمخه تیرش په کونار کې د ډیورن پر کرخه د پاکستانی ځواکونو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا نښته تایید کړې او وی ویل چې لومړی پاکستانی ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړې ګوریکا باندې د توپونو ډزې وکړې چې وروسته دوی هم د پاکستانی پوځیانو نږدې پوستې په نښه کړې دي د سرچینې په وینا په دغو نښتو کې دوه ساعته دوام وکړ دوی ته کوم زیان نه دی رسېدلی پاکستان تروسه په دې سیمه کې د تیرې شپې د نښتو په اړه څه نه دي ویلي د دواړو لورو ترمنځ دا نښته داسې مهال کېږي چې اسلام آباد روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا ایالت په بنو کې د وروستۍ خونړي برید په تړاو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی او ترې غوښتي دي چې حکومت یې باید د حافظ ګلبهار د ډلې په وړاندې چې د بنو د حملو مسؤول بلل شوی او د اسلام آباد په وینا په افغانستان کې میشتی جدي اقدام وکړي د کندهار په ویش بازار کې نن درنه او لګیدنه شوې ده د سپین بولدک ولسوالۍ دغه بازار د موټرو د پرزو د پیر او پلورلو ځای دی دوکانداران وایي چې د وور وژنې ادارې پر وخت نه دي رسیدلي چې د وور د خپرېدو مخه ونیسي تر اوسه د دې پېښې د احتمالي تلفاتو او زیانونو په اړه کره شمېر نه دی راغلی په هرات کې په یو ترافیکي پېښه کې شپږ تنه مړه شوي او یو تن ټپي شوی دی د راپورونو له مخې دا پېښه تېره شپه د هرات اسلام قلعه د لویې لارې په اوږدو کې هغه مهال وشوه چې یو کرولا ډوله موټر له یو باروړونکي موټر سره ټکر کړی و دا د ټرافیکي پیښې اصلي لامل تر اوسه نه دی څرګند تر دې مخکې په بغلان ولایت کې د سې شنبې په ورځ د یو مسافروړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې اوولس تنه مړه او څلور دېرشتنه ټپیان شوي وو په افغانستان کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ټرافیکي اصولو نه رعایت او د لارو خرابوالی د ټرافیکي پیښو مهم لاملونه بلل کېږي د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید ډونالډ ټرمپ د جمهور غوښتونکو د ملي مجمع په وروستۍ ورځ وینا کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په بڼې انتقاد وکړ هغه له افغانستانه د وتلو څرنګوالی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر زلات وواله او په دې پروسه کې د مرګونی حمله پر مهال د دیارلس امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او پنځه څلوېښت نورو د ټپي کېدو یادونه وکړه ټرمپ همداراز دا وکړه چې د په دوره کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو یو برید هم نه و شوی او دې هم او دی اوس هم کولی شي وسنۍ جګړه په یوه ټلیفون باندې کړي پاکستانی چارواکي په هغه هیواد کې د القاعده د یو مشر د نیولو خبر ورکوي د پاکستان د پنجاب ایالت له تروریزم سره د مبارزې ادارې سی ټی ډی په یو بیان کې د القاعده د دې مشر نوم امین الحق ښودلی او ویلي دي چې هغه د القاعده د وژل شوي مشر او پر امریکا د سپتمبر د یولسمې د حملو د اصلي طرح اوسامه بن لادن نږدې همکار و د دې ادارې مشر عثمان ګوندل نن جمعه په لاهور کې په یو خبری کانفرنس کې د وویل چې نوموړی په ګجرات ښار کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره شویو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی هغه وویل چې نوموړی ته دوسیه پرانستل شوی او تورن شوی چې په دې حالت کې پر مهمو تاسیساتو د په نښه کولو لپاره یې تخریبي پلانونه جوړ کړي دي د ایران لملاتاړه برخمنو حوسی یاغیانو د اسرائیل په تلبیت ښار د بې پیلوټه الوتکې د یو بریت مسؤلیت اخیستی چې د چاودنې په نتیجه کې یو تن ژوبل شوی دی د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې د حوسیانو پوځي ویاند یحیی سری په ټولنیزو شبکو کې په یو بیان کې ویلي چې دوی د یافا په نوم نوې بې پیلوټه الوتکې چې د دښمن د رادارو سیستم یې نشي موندلی فعالې کړي دي تر دې مخکې د اسرائیل د بیړني خدمت تونو د ادارې یو ویاند وایي چې نن سهار وختي په تلبیت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی د اسرائیل پوځ ویلي چې د یو هوایی هدف راغورځېدلې ټوټه د دغه چاودنې سبب شوی دی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې چاودنه د دې ښار د مرکزی برخې په یو ودانۍ کې سهار وختي پاوباندې درې بجې شوې دي د متحده ایالاتو لوی هوایی شرکتونه د جمعې په ورځ د هغه څه له امله چې دوی یې د مخابراتي ستونزو په نوم یادوي بندیز ولګوه د رویټرز خبری اژانس د راپور له مخې په ټوله نړۍ کې هوایی شرکتونه رسنیو بانکونه او مخابراتي شرکتونه ویلي چې د دوی په سیستمونو کې د ګډوډۍ له امله د دوی فعالیتونه ګډوډ شوي دي تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې را سره دا مطلب اوریدلی شئ په افغانستان کې د وروستي ورښتونو او طوفانونو لکه بلا د مرګ جوبلې په شمیر کې زیاتوالی راغلی. په کندهار کې یو شمیر بیرته راستانه شوي کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي له ستونزو شکایت کوي.
کی یاد مځکه را کی یاد مړ پر یوځای مکمل کی چې مړ واړو دا وسار دلته بیا را بل را شي وای مړ پندکه قبضه لګي.
د ازادي میلمه په خبرونه کې مو د کرکټ یو لوبغاړی د تمل مکړی
د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمې کړی دی هغه دلته انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو څو نه څلوېښو.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری اندېښنه ښودلې چې کېدای شي په افغانستان کې د وروستۍ ورښتونو او طوفانونو له کبله د مرګ ژوبلې په شمیر کې زیاتوالی راشي. دغه کمشنری تازه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د ژغورنې ټیمونه لا هم په زیانمن شویو سیمو کې پر ارزونې بوخت دي او وروستیو طبیعي پیښو ته تر ډیره خلک د افغانستان په مرکزي او ختیځ زون کې زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې یو شمیر کسان چې د وروستیو سیلابونو او ورښتونو له کبله یې د کورن نئی غړو ته مرګ ژوبلا وختي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په سیمه کې وضعیت خطرناک دی او هر ساعت د دې ویره شته چې طبیعي پیښې لا پسې زیانمن کړي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو ورښتونو او طوفانونو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي ممکن د اقلیمي بدلون د څپې له کبله په افغانستان کې د مرګ ژوبلې په شمېر کې زیاتوالی راشي. د کډوال والی کمشنری په افغانستان کې د وروستیو طبي افتونو په اړه په تازه خبر شوی راپور کې چې د پنځشنبه په ورځ د جولای 13مه خبر کړي ویلي چې اقلیمي څپو تر ډیره د افغانستان ختیځ ولایتونو چې په سر کې ننګرهار د زیانمن کړي دي. په راپور کې د غشان ویل شوی چې د افغانستان مرکزی ولایتونه هم د وروستیو طبي افتونو له کبله زیانمن شوي خو د مرګ ژوبلې او تاوانونو د معلومولو لپاره ټیمونه لا هم په سیمو کې پر ارزونې بوخت دي. په راپور کې په ننګرهار کې د طالبانو حکومت پیښو ته رسیدو په چارو کې د ریاست په حواله راغلي د لومړنیو ارزونو لمخې ننګرهار کابل کاپیسا میدان وردګ او پنشیر هغه ولایتونه دي چې د کمساري باد او باران لامل ډیر زیانمن شوي. په ورته وخت کې یو شمیر هغه کسان چې د کورنۍ غړي د وروستیو طبي افتونو له کبله مړه او یا ژوبل شوي ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې ښایي دا پیښې بیا تکرار شي. د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکي مسلم یار چې د کورنۍ وغړي وروستیو شدیدو طوفانونو مړه کړي ازادي راډیو ته وویل د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې راهیسې د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه د باران او سیلابونو تر څنګ د سختو طوفانونو شاهدان وو چې د طالبانو حکومت د وروستیو شمېرو له مخې پکې 250 تنه مړه او شاوخوا 350 نور ټپیان شوي دي. دا شان سلګونه جریبه کرنیز ځمکې لوی لارې پلونه او سلګونه کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي. مخابراتي پایې هم ویجاړې شوي چې له امله یې د سیمې له خلکو سره رابطه ستونزمنه شوې. محمد آغا چې په ننګرهار کې وضعیت له نږدې څاري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کورونه له لاسه ورکړل په دغه سیمه کې یو واقع بله داسې رامنځته شوې چې نږدې یو کال یو ماشوم عمر درلود هغه تر دیوال لاندې شوی او شهید شوی دی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوي کورنۍ خوراکي توکو سرپنا روغتیایي او د حفظ الصحې په برخه کې خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. اوچا په یو راپور کې چې دوه ورځې وړاندې خپور کړی ویلي و چې له اوسه او څخه زیاتې کورنۍ دا مهال جدي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحدو ایالتونو اروپایي ټولنې هم ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې وروستي طبي افتونه او له کبله یې رامنځته کېدونکي مرګ ژوبله او ویجاړۍ له نږدې څاري او په دې برخه کې به لازم اقدامات وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو خو وس ورزو یو بهرنی خبر ته د امریکا د ولسمشرۍ لپاره په روانو انتخاباتو کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر باندې بیا انتقاد وکړ او وی ویل چې د ده د واکمنۍ په وروستیو 13 میاشتو کې په هغه هیواد کې پر امریکایي ځواکونو هیڅ برید نه و شوی. نوموړي همدارنګه وویل چې ده غوښتل د باګرام لویه پوځي اډه وساتي. هغه همدارنګه یو ځل بیا ادعا وکړه چې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت پوځي وسایل په افغانستان کې تر شا پرېښودل شوي چې اوس د ده په وینا په بازارونو کې پلورل کیږي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوریت غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ یو وار بیا له افغانستانه د امریکا د وتلو پر باندې انتقاد وکړ. ښاغلی ترامپ پرون پنجشنبه د امریکا په میلواکي کې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کانګرې وروستۍ ورځې ته په وینا کې دا د امریکا په تاریخ کې لوی شرم وباله.
It began to unravel with the disaster.
دا له افغانستان څخه د ناورین په بڼه په وتلو پیل شو. په داسې شرم سره چې زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو ستر شرم وو. موږ هیڅکله هم داسې تحقیر شوی نه وو. دیارلس امریکایي سرتیری په خواشینونکي او غیر ضروري توګه ووژل شول او 15 نور ډیر سخت ټپیان شول. هیڅوک یې په اړه خبرې هم نه کوي.
د 2021 کال د اګست میاشتې په 26 د کابل په هوایي ډګر کې چې ورڅخه په ګډوډۍ کې د خلکو د ایستلو پروسه روانه وه، په 1000 کې برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی، پر امریکایي سرتیرو سربیره شاوخوا 170 افغانان ووژل شول. ترامپ چې د خپلې واکمنۍ په دوره کې ادارې د 2020 کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ، دغه راز وویل چې د ده د واکمنۍ په وروستیو 13 میاشتو کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو هیڅ برید نه و شوی. هغه وویل چې ملا عبدالغني برادر ته چې هغه مهال له امریکا سره د طالبانو له لوري د سولې د خبرو مشري کوله ویلي چې که پر ځواکونو یې برید وشو داسې ګزار به پرې وکړي چې مخکې پر چا نه و شوی. ډونالد ټرمپ یو ځل بیا ادعا وکړه چې په افغانستان کې 50 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي او زیاته کړه چې اوس دا وسلې په بازارونو کې پلورل کیږي. هغه همدارنګه وویل چې د نه غوښتل چې د باګرام پوځي اډه له لاسه ورکړي.
دوی همدارنګه د باګرام اډه له لاسه ورکړه. په نړۍ کې و تر ټولو لویه پوځي اډه چې د نړۍ په پوځي اډو کې اوږده ځغاست کرخه لري، ځواکمنه او سخته پوځي ځغاست کرخه، موږ له لاسه ورکړه. او ما دا نه غوښتل، او هغه هم نه د افغانستان په خاطر، بلکې د چین په خاطر چې ورڅخه یو ساعت واټن لري او پوهیږي چې هغه وسلې چین سره ده.
ترامپ له افغانستانه په بیړه او ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې دې کار د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زړور کړ چې پر اوکراین یرغل وکړي. ترامپ دا د خپل ځان لپاره ویاړو بالو چې د ده په خبره د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان ورته ویلي چې چین او روسیه له ده څخه ویره لري. اوربان د جولای په 11 په فلوریډا کې له ترامپ سره کتلي و. ویل شوي چې له موسکو او پیکنګ څخه تر کتنو وروسته اوربان له ترامپ سره په کتنه کې پر دې خبرې کړي چې په اوکراین کې روانه جګړه په څه ډول پای ته ورسول شي. ترامپ وویل که ولسمشر شي دی به جګړې یوازې په یوه ټلیفون ختمې کړي. ترامپ همدارنګ وویل چې ټول امریکایي یرغمل شوي به آزاد کړي. خدای ونه ویل چې کوم یرغمل او دا کار به څرنګه ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د واشنگټن اگزامینر ورسپانې ته تایید کړه چې 3 امریکایي اتباع په اوس وخت کې له طالبانو سره بندیان دي. د وزارت له طالبانو سره د امریکایي بندیانو نمونه جورج ګیلزمن، محمود حبیبي او رایان کاربټ یاد کړي دي. له دې مخکې د وزارت د ښاغلي حبیبي پرته له طالبانو سره د 2 امریکایي بندیانو خبره کړې وه. د جمهوریت غوښتونکو دغه کاندید چې په خپل تیره واکمنۍ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره د پولې په اوږدو کې د یو امنیتي موانع د جوړولو کار پیل کړی و، په وینا کې بیا ژمنه وکړه چې امریکا ته به د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. هغه همدارنګه وویل چې د برېښنایي موټرو په اړه احکام به لغوه کړي او د امریکا د تیلو او ګازو تولید به زیات او مالیه به راکمې کړي.
ازادي رادیو تلیرویش ساتاله تاسو سره ده.
تاسو ازادي رادیو ته غواکیاست. د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي 13 د دانګام ولسوالیو اړوند پر ډیوران کرخه د پاکستاني پوځیانو او افغانو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د دوی په وینا د هغوی پوستې وشتلی او جګړه د دوی پرمنځ نښتې ده. یا د جګړه د ماخام له 2 بجو د ماخوستن تر 9 بجو پورې دوام درلوده. پاتې حال زموږ د همکار پر راپور کې
د کونړ دانګام ولسوالۍ څخه ازادي راډیو ته را رسیدلو راپورونو کې ویل شوي چې تېره شپه د ډیورند په فرضي کرښه یو ځل بیا د پاکستاني وسکارو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې. د سیمې یو تن اوسیدونکي چې د موضوع د حساسوالي په وجه نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي او غږ یې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل تېر ماښام لومړی پاکستاني پوځیانو د دانګام ولسوالۍ اړوند د ډیورند په فرضي کرښه پرتې د وړې ګوریګا په شاوخوا سیمو د توپونو ډزې وکړې چې په ځواب کې هلته پرتو طالب پولیساتو ځواکونو هم د هغوی پوستې په ډی سي توپ او نورو وسلو ویشتلې. د هغه په وینا یادې نښتې د ماښام لوو د ماخوستن تر نهو بجو دوام وکړ. د سرچینې په خبره افغان طالبانو او ولسي وګړو ته په دې جګړه کې کوم زیان نه دی وخته او د پاکستاني لوري له تلفاتو هم معلومات نه لري. په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې چې نه غواړي په راپور کې نوم دند او غږ پور شي، ازادي راډیو ته ومنله چې لومړی پاکستاني ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړې ګوریګا د توپونو ډزې کړي او له هغه وروسته افغان لوري هم د پاکستاني پوځیانو نږدې پرتې پوستې په نخه کړي دي. د سرچینې په وینا جګړې دوه ساعته دوام کړي او دوی ته پکې کوم زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه پاکستاني لوري د تېرې شپې د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې له 2010 کال څخه پاکستاني ځواکونو د ډیورند فرضي کرښې دې غاړې ته په پرتو سیمو د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړي دي چې ډیری وختونه د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې، د دواړو خواوو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو او خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو اوښتو سبب شوي دي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د سکل په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د مسؤلانو نیونې او ګواښنې زیاتې شوې دي. دغه مرکز پرون په خپل تازه راپور کې د خبریالانو او رسنیو خلاف د طالبانو د حکومت په تیره بیا د امر بالمعروف وزارت او استخباراتو د فشار او ګواښ مواردو لست جوړ کړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د رسنیو د بندېدو او د رسنیو د سانسور مواردو ته هم اشاره کړې ده. پاتې حال زموږ د همکار عصمت ساروان نه واوري.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په هیواد کې د خبریالانو د نیونو او تهدیدونو نږدې ډیری پیښې ثبت کړي دي. دغه مرکز پرون پنج شنبه د روان میلادي کال د جنوري له پیله د جون تر پایه په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د بشري حقونو په اړه د خپلو څیړنو پایله خبره کړې او ویلي دي چې په یاده موده کې د خبریالانو او رسنیو خلاف سرغړونې ډیرې شوې دي. د دې مرکز په وینا د کال په لومړۍ نیمایي کې ټول ټال نه اتیا پیښې ثبت شوې چې شپېته یې د خبریالانو او د رسنیو د مسؤلانو د ګواښلو او نه ویشت نورې د خبریالانو د نیونو په اړه دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل اعلامیه کې همداراز وایي چې په یاده موده کې طالب چارواکو لږ تر لږه اووه رسنۍ بندي کړي دي. په دغو رسنیو کې په کابل کې دوه تلویزیونونه او په غزنی، لغمان، پروان او خوست ولایتونو کې پنځه راډیوګانې شامل دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي درو سیمه ییزو راډیوګانو ته د فعالیت د بیرته پیلولو اجازه ورکړل شوې خو دوه تلویزیونونه او دوه راډیوګانې لا هم بندې دي. په نیول شویو خبریالانو کې یو تن چې شپږ میاشتې پخوا په غزنی کې توقیف شوی لا هم خوشي شوی نه دی. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مسؤول حامد عبیدی چې اوس په جرمني کې میشته د سانسور، ګواښ او توقیفونو ترڅنګ د رسنیو د مالي ستونزو یادونه هم کوي.
د رسنیو او د بیان ازادۍ په وړاندې د طالبانو په کړنلارو کې هیڅ ډول مثبت بدلون نه لیدل کیږي. لکه تیر ټولې رسنۍ څارل کیږي، سانسور شتون لري، خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، خزینه خبریالانو باندې محدودیتونه لکه تیر عملي کیږي او له بده مرغه تقریبا ټول رسنۍ د مالی ستونزو څخه سر ټکوي.
د خبریالانو مرکز وایي په تیرو شپږو میاشتو کې نه یوازې پر خصوصي او آزادو رسنیو فشارونه کم شوي نه دي، بلکه د هغو د نشریاتو پر محتوا څارنه لا زیاته شوې ده او په ځانګړي ډول د طالبانو استخبارات او امر بالمعروف د رسنیو په کارونو کې مداخله کوي. حال دا چې دا دوی ادارې د رسنیو د چارو مسؤلیت نه لري. د خبريالانو مرکز یادونه کوي سره لدی چې په کابل کې د رسنیو د محدودیت اندازه کم ده، خو په ولایتونو په چیرې بیا په جنوبي او ختیځو ولایتونو کې رسنۍ په دې خاطر ګواښل شوې چې په خبرونو کې د ښځو ژغوي یا په یو نه یو ډول موسیقي په خپلو خبرونو کې خپره کړي وي.
له خبرونو ور اخوا
په بنگلاديش کې له تاوتریخوالو ډکه مظاهره دوام لري او اعتراض کوونکو د دولتي تلویزیون ودانۍ ته ور ورته کړی دی. د دغه مظاهرو په نتیجه کې د پنځشنبه تر ماښامه پورې د دوه دیش کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. د لاریون کوونکو ډیری ځوانان او محصلان دي او دوی د ملکی خدمتونو د استخدام په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. تفصیل په راپور کې.
په بنگلاديش کې مظاهره چانو د پنځشنبه تر ماښامه تاوتریخوالو ته دوام ورکړ. دوی د پولیسو لور ته پلاستیکی مرمۍ او تیږې غورځولې. د یو بل خبر له مخې یوه ډله قهرجن لاریون کوونکي په ډاکا ښار کې د بنگلاديش دولتي تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او پر ودانۍ سربیره لسکونو موټرونو ته اور ورته کړ. د راپورونو له مخې له اور لګېدو وړاندې یو شمېر کسانو چې له ویرې د دولتي تلویزیون په ودانۍ کې پناه اخیستې وه له دې ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. په ډاکا ښار کې زرګونه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي، خو ویل کېږي چې وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د دغه ښار یو سوداګر فاروق خان وایي چې د لاریونونو پر مهال عامه خدمات سخت زیانمن شوي دي.
لوی ستونزه دا ده چې هیڅ ځای ته نشم تللی، ښاري ترانسپورټ بند دی، آزاد تګ راتګ نشو کولی، نو څنګه به په دې ډول ژوند ته دوام ورکړی شو؟
د راپورونو پر اساس په بنگلاديش کې د تاوتریخجانو مظاهرو په پایله کې له پرون ماښام راهیسې لږ تر لږه دوه دیرش کسان وژل شوي دي. لاریونوال چې ډیری ځوان محصلان دي د ملکی خدمتونو د استخدام په قانون کې د جدي اصلاحاتو غوښتونکي دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینې امر کړی چې ښوونځي او پوهنتونونه دي تر نامعلومې مودې پورې بند پاتې شي. هغه دا هم ویلي چې د لاریون کوونکو د وشلو مسؤلانو ته به سخت سزا ورکړل شي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وز د ازادي رادیو خبرونه څلور وی سات اوریدل شي. په کندز ولایت کې د غیګنیونې ورزښت د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده، ځکه په شمال ختیځ زون کې ډیر مینوال او طرفداران لري. د نوموړي ولایت د غیګنیونې فدراسیون د چارواکو د معلوماتو لمخې چې په دې ولایت کې کابو شل د غیګنیونې کلبونه موجود دي او هر ورځ ځوانان پکې خپل تمرینونه ترسره کوي. پاتې حال زموږ د همکار په دې راپور کې واوري.
په کندز کې د غیګنیونې ورزښت د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده. په یاد ولایت کې د کورش فدراسیون چارواکي وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې د کورش یا غیګنیونې کابو شل کلبونه موجود دي او په سلګونه ځوانان پکې د غیګنیونې تمرینونه ترسره کوي. د دې فدراسیون مسؤول استاد محمد انور مشهور په انورجی له ازادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په وروستیو کلونو کې د غیګنیونې ورزښت د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده.
پهلوانۍ ما جمعه به جمعه ادامه داره، سرمایه‌دارانو را تشویق میکنیم که
هر جمعه په کندوز کې د پهلوانۍ سیالۍ ترسره کیږي. موږ سوداګر او پانګوال هڅو چې د ځوانانو تشویق په هدف د پخوا پشان د خوښیو په محفلونو کې لکه په ودونو، کوژدي او د سنتي په محفلونو کې د غیګنیونې سیالۍ جوړې کړي ترڅو پخوانی دودونه او رواجونه ژوندۍ پاتې شي.
هغه شمیر ځوانان چې د غیګنیونې په سیالیو کې ګډون کوي د پهلوان په نامه یادیږي، ځکه له ستونزمنو تمرینونو وروسته په لوبو کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. پهلوان محمد کبیر چې له 15 کلونو راهیسې د غیګنیونې ورزش ته مخه کړې، هغه ازادۍ راډیو ته وویل:
بین ولایتهای مختلف شبرغان، تخار،
په یو شمیر ولایتي سیالیو کې می ګډون کړی دی او الحمدلله خپل سیال ته می ماتې ورکړې ده. د غیګنیونې د ودې په هدف هر جمعه د ولایت په کچه د پهلوانۍ سیالۍ ترسره کیږي او د بیلابیلو کلبونو پهلوانان په کې ګډون کوي.
پهلوان محمد یوسف بیا وایي چې د کندز پهلوانانو په کور دننه او بهر سیالیو کې ګډون کړی او دغه ولایت ته ښه لاس راوړنې راوړې دي.
موږ هر ورځ د غېګنیونی تمرین نه کوو. په کندوز کې ښه سیالۍ ترسره کیږي او موږ په کې ګډون کوو ترڅو په راتلونکي کې په ملي او بین المللي سیالیو کې د ګډون چانس پیدا کړو.
د غېګنیونی یو شمېر مینوال وایي دا لوبه د افغانانو د کلتور یوه برخه ده او هر افغان باید خپل کلتور وساتي ترڅو له یو نسل بل نسل ته انتقال شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
په کندهار کې یو شمېر بیرته راستانه شوي کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي له ستونزو شکایت کوي. دوی وایي چې سرپنا نه لري او د سخت ګرمۍ له امله ناروغان شوي دي. دغه کډوال د دایمي سرپنا غوښتنه کوي. بلخ کندهار کې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو ریاست مسؤلان وایي هڅه کوي د نړیوالو بنسټونو په مرسته د بیرته راستانه شوي کډوالو ستونزې حل کړي. ورزو سیمه ته زموږ له همکار نه پاتې تفصیل اورو.
کی یاد ذکر کی یاد مر پر یبځای مکمل کی چ مروال ودا وسار دل ته بیا را بل را شوای مر پنځه قبضه لګه کاکا تو بم له قبضو ده دالس کوټ به مر په حکومت کې درولم قبضه نه کوش پتیر کو.
اوی اکلن محمد هاشم د خپل کورنۍ سره یوځای و میاشتې وړاندې له پاکستان څخه هیوا ته راستون شوی او دلته د کندهار شهر په ختیځ سنډه کې په خیمه کې اوسیږي. محمد هاشم وایي چې هیوات د راستنېدو سره سم دلته په پردی ځمکه په خیمه کې ژوند کوي ځکه خپل مینه نه لري او نه هم دومره توان لري چې کور رانیسي. د ده په خبره یو ځل یې خونو او بارانونو او اوس هم ګرمۍ سخت په تکلیف کړي او د اقتصادي ستونزو له کبله د هوا د یخولو وسایل نه لري.
پس دغه مینه نه اړولې له دغه ځای نه دی تللی نه دی تللی ژوند د الله دی د یوارې اوبو تر دغه ځایه ډوب کړم. په دغه ځای کې دا طالبان راله له اوبو یې راوښم لارې خلاص د ګرمۍ دغه حالاته چې پاخه سول وروره ولاکه یوه کې منډې کړو په لوبې اله کې ولمبېږو راسو بیا ځانونه ساړه چې په لوبې اله کې ولمبېږو بیا کور ته راسو. دا پلاستیک ته نه تامبو ده نه شد چې تامبو یې راکړی وم بین لخته ارمانه کله ما به تامبو پر ځان اچول. دا نه ژوند ده دا موږ راغلي افغانستان ته خپل ملک ته دا خپل ملک نه زه وڅوکم چېر وخولو له دې کړلو د سرې ګرګي کولو.
په دې سیمه کې د محمد هاشم په څیر لسکونه نور راستانه سیبي کډوال د استوګنې لپاره مناسب کورونه نه لري او په موقتی سرپناو کې چې اکثره خیمې دي اوسېږي چې د ژوند لپاره مناسب نه دي. دا کډوال وایي چې د چشاک د پاکو اوبو په شمول روغتیایي او تعلیمي اسانتیاو ته لاسرسی نه لري چې له امله یې د دوی ژوند سخت شوی دی. هغوی زیاتوي چې د طالبانو حکومت او نړیوال مرستندوی بنسټونه باید په ګټه د کډوالو لپاره د کار فرصتونه او د تعلیم او روغتیا خدمات برابر کړي چې تر ټولو جدي مسله یې دوی ته د دایمي سرپناه غم خوړل دي.
زما نوم حکمت الله همت ده. پاکستان تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې راغلی یم. چې موږ راغلی یو کارونه نشته. بېروزګاري ډېره ده او اوس فلحال ګرمي هم ډېره زیاته ده. په تمبو کې پراته یو په تمبو کې بیخي زیاته ګرمي ده او د اوبو سیستم یو ترتیب هم نشته. اوبه له هغه پمپو سره اوړو هغه پمپونه چې کوم دي هغه هم ټول مهاجرینو ته اوبه نه ورکوي. نو ګره ترتیب سره ګډوډ ده. د دولت همدا غوښتنه ده چې زموږ ترتیب را برابر کړي د اوبو ترتیب را برابر کړي د ځای ترتیب را برابر کړي. دا ځای دی د سرکاري ځای ده دا هم نه پرېږدي.
سردار احمد د پاکستان سبا وته میاشت کېږي په خیمه کې پراته یو توا و ډېر نازکه ده. ټاټه ډېر نازک ده. ګرمۍ د پلا لا انسانانګه د ګرمۍ و د چکل پلا لا اوس کارونه نسته. کارونه و درېدل یو شی استلا نه چاسم راولي هغه ملا و خړلې یو شی نسته.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت مسولین وایي د بیرته راستنه سو کډوالو د سرپناه او نور اړتیاو په اړه به د نړیوالو مرستندوی بنسټونو په مرسته هر اړخیز اقدامات ترسره کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د کډوالو چارو ریاست د بیرته راستانه سود مشتیدین امیر مولوی نعمت الله الفتوی دوی هڅه کوي د نړیوالو بنسټونو په همکاري د کډوالو د سرپناه په ګډون د هغوی ستونزې حل کړي.
د دوی د دایمي سرپناه لپاره زموږ ډېرې هلې ځلې روانې دي چې انشاءالله په ډېر نږدې کې به تکمیل شي. چې هغه یو موږ په دامان کې شارک لرو د هغه مهاجرو دپاره چې سرپناوی نه لري او یو په پنجوایي کې نو تر ډېرې اندازې د شارکو کروکي او خط اندازې روانې دي او نقشې پاس شوي دي. انشاءالله په ډېر نږدې آیت کې به که ژوند دوی ته دا هر څه زمینه د سرپنا او د دې د وسایلې زمینې مسایلې سي.
د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې پاکستانی چارواکو له خپلې خاورې په زور د افغان کډوالو د وتلو لپاره یو شمېر ګامونه پورته کړل چې له امله افغانستان ته د افغان کډوالو بهیر پیل شو. تر اوسه په سلګونه زره کډوالي کورنۍ بیرته افغانستان ته ستنې شوي دي او دا بهیر لا روان دی. راغلی کډوال دوی ته د دایمي سرپنا، پاک اوبو، روغتیایي او تعلیمي اسانتیاو غوښتنه کوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.